آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړې دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړې چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته ملمانی هغه ته هم سلامونه اونې کې هلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری هاو چې خپل حد ته رسېدلې دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري هغه انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې دلته لږه ده بچي ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرګ شته خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه وسله دغه مسالې د وجه نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګې دپاره دی دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېر خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته به یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار موزن زمينه نه د برابر کړي د عوام د پاره او دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي د دې شش کارونه کې انترساس و د مسات نه پرې دی باندې ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی سنی عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باندې کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امارات ځخه چې موږ مسات پریږد په کندهار او هلمند کې پولیس په ټول افغانستان کې دا یو ډیر ناپوهیده او ډیر سرناخلاستوب دي ځکه دلته حکومت کې د ننه اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړ
السلام علیکم آزاد رادیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلې دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شو کې سي روان سي ځم او ایران ته ځم ترکیه ته ځم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځېږي راوینسي را انتقالې کې بیرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره او بله خبره دا داسې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلی سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته به کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځ کې د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجب ساتي ځي بل ملک ته د ډیر عادت ځنې بیا له شوق دي او یو یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاذ هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم ووریده چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالت یې اوس د ژوند کړي تنګ ده وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تاک ته زړه نه کړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسې د نول د سویو پوندو سم کال د جنیوا د کنوالاسیون د کډوالو قانونو د ګروپ څنګه د سویو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګي وګوري یا احزاب پورې تړل شوی او یا هم د سیاسي افایدې له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهم هیواد کې ومنل شي که چیرته دا دومره ماتې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لري ټول په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دومره ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دومره ماده کې د افغانستان و دلی ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید د نړۍ کې کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښې د نور هیوادونو ته تللي یا لوړ دي هیوادونو ته او یا هم نور اروپا یا یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط امر د نامر په
مو جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په دا خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي حکومت ضعیف حکومت داري عوامل دي او درېمې اقتصادي عوامل دي او څلورمې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عوامل په خپل لمنه کې دغه کډوالۍ مېسر او کومې څه کوي چې اولنۍ انګیزه یې سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو ژمنه شوی ده څنګه ټول د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د وزیر تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د هڅو او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په بنیاد په اساس باندې هغه د وزیر ورته شي موږ تاسو ته نن ګورو چې نن د معارف د وزیر باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې وایي ځوانان نوی نسل نوی کول پای په ځان فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نن ورځ په څیر چې ته په خوري او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لارې الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوس نه یې نسل او اولاد یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل لپاره ته سوچ نه کړي چې د پاره د خدمت مسلو دي مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې د روزي د معارف باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته راشي بلخص یا ګاونډي هیوادونو ته او یا نورو هیوادونو ته د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي، تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې تعلیم مساعده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داسې شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کورم تقریبا د 50 کیسه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسې وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل، د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمن سامان، ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شوه. ډېر کسان ووژل شو، ابدا مرګه او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یو ستونزه وه، او دا هم هغه یو ستونزه ده، بده مره چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د پخواني په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل بند فرهنګي لاره ده. وروسته دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته بریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسؤول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپي موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس، بیا خاص په بغلان کې د زموږ بغلان په لخمري ولسوالۍ خوجلون په ساحه کې اوسې دي. خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه، کومک راسي دلته نومان چې نوشته سي، بیا په هغه کې نومان معنا ورک سي، کر سره نومان د 2000 نومان یې سره نومان ورک سي، پر لسو کورو باندې ونوم لیکي خلقو ته بيخي مستدر سي نه. نو دا زموږ ځای تر مسؤول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته یو څه عادل وسي. په خبرو کې پر رسنیو کې خبرونه خپرې چې موږ کومکونه وکړو کومکونه مو وکړه، یالله درواغ وای، خلقو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه رایله کې محلي ټولګي ټول پریږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سنفونه بندې، ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه چې زده کړي واټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه موږ سنفونه را پریږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه نیکلی، احترامات د لوی کتاب جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالی تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم، خبراتي سیستم ته نستل دلته خادیان نست، خلک ډیر ستونزې سره مخ دي. کایو مریض پی سی یو د بل پی کو سی هغه پنو تلیفون کار نه کوي، خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسولینو شروا مسولو شروا کو ورسوم، مو پیغام باید پور کوي تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. کی له احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت چې هلمند ولایت مستاسو خبر وکم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ایز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین انتخابات چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي اوبه نه لري په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي په دې اړه پوښتنې ورسته وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی هغه تاریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه اوس یوازې د پنبې کښت دی پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي
نوم مې نعمت الله هغه د فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته سږ کال بیخي خلک سره در به در دي کورونا ګرده بهر سو شاوخوا ته ولاړې نورو ولایتو ته ولاړې نو داسې پروژې هم نشتې د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کړي چې دي د دوردست ولسوالۍ دغه کړي جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي نه یو پروژې مروژې شروع کېږي نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نو دغه ولسوالۍ ته ګلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تن په لوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري خلک بېروزګاره دي بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو
عبدالحدیم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده په وخت کې یې کاریزونه درلودل ډېره عوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ چا دوه انچ چا هندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلي دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي چپینونه دی واچوي او پوستي دی جوړی کړ تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسي والسلام په احترام
زه ټول درادو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پښته پرې دم منګ نه درې درې سو روپې ټول کړلې و تاسو ته مواد درکو مواد پیرانه کړل درې سو روپې الته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځونه سب کړی دي هغه لاړل دی د ساور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته د اړینګار مواد ورکوي هلته یو نظر روپۍ تي اخلي درې سوه موږ نه واخېستلې نو موږ دا روپۍ له کومه کړو کار نشته کسب نشته غله نشته غنم نشته ستا څنګه نشته کم زمینه یو موږ یعنی زمین کم ده نو دیرس منه سولېخ منه غنم سوي ده دیرس منه سولېخ منه مال کاله باسي د کار څوک نه لرم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم هیله د جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپوښ چارواکو څخه غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډیر سخت ظلم کیږي ویډیو ما سره همسته که غواړی نمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زما سلامي بعد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سي دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ساکت سلا بند وی دمه کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا رزوی میں سبی وار د سینے ور چی گل چنرا باندی سیل د گلو بل کڑو را تخلاص کڑو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور بے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چہ ہوا چر ترا لری کی دش پہ ور چنو دیکھنا میں نوا مین چنو دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا مین چنو دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا مین چھ نوان دیکھنا میں نوادنا سا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خونده نمونه می نوا بیغم جوندو وسوسه می نوا بیغم جوندو وسوسه می نوا مینه چی نوا اندیخ نمی نوا کامیاب بیما روم بیشون دونو تجربه می نوا هاگ جهان کی با مجنون توایم هاگ جهان کی با مجنون توایم زهوم عاشقم خو مزمین نوا زهوم عاشقم خو مزمین نوا بیغم جوندو وسوسه می نوا بیغم جوندو وسوسه می نوا مینه چی نوا اندیخ نمی نوا پختونو ما نام می نوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوا اسرار دمرا نصیب می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا چه نوان دیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان دیخنا می نوا
ده آزادی ملما
بنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نور ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې
بده وکي تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبدالدیان نومېده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا د سی فرهنګي غونډې خارم او په هغه کې دلته یعنی مدرسې و مکتبونه او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه سره د مرحوم پسرلی سره قصې کول د چاردرې نه د شعر او شاعرین او د سیو فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګ میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته. او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټه شروع د میدان د وردګ ولایت مرکز کوټه شروع و اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چون کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عبادات په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې. ما د رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شو ستره محکمه کې. دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و. دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و. یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و. اول نوم یې کوچنیان انیس و. بیا د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه. زما هغه نه مخکې هم ته پاتې وایم چې زموږ کور یعنی د اخبارونو د ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شتن ډېر نصیب درلوده. شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ تر هغه وو. یعنی داسې بالکل هېڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورځپانو اخبارونو دا زموږ کور کې دا اصلاح او انیس و. مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورځپانې مجلې او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و. یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو. یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې و ورځپاڼې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه دې له حده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زموږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سمت بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه، یوازې د ادبیات سره، ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره، بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو، یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه، یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره چې د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي. او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و، یعنی په درشل کې و، داسې یو خاص فکري فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهرې مې اورېدلې چې مظاهرات دي، او ښه مې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو، دغه کې د شوحق مجله و، دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و نیز د طنز مجله و، یعنی د سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. ښه مې یاد دی چې دغه شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کړی و، د سطل او ترازو هغه و، په دې کې د دې کارتون هغه کړی و د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې، بیا مظاهرې وي په هغه وخت کې، ما خوله خو په هغه وخت کې کوچ نه وم مظاهرو کې، مګر ګډون نه کړی، خو زه ما اورېدلم او دا مې له اخبارونو کې لوستلی چې پوهنتون کې مظاهرات دي، پارک زر نیویارک کې، کابل کې، یعنی افغانستان ښه حالت ته چې اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خواته افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې، یعنی جدیت و توجه و مثلا بغمندی. بیا دغه نه وروسته زما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو، او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو.
او تب نه لیسه د ما سه پنځم صنف هغه کې ومه دغه وروسته کابل نه، بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نجیب و کابل سره، بیا دلته بیا هغه محیط و، دلته د پروان په تقاغه وخت په هر ولایت کې، په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و، پروان کې هم د پروان ورځپانه و. دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله، او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم، په پوسته به پوسته کې منظم راتله، یعنی انیس ورځپانه. بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو، او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سره شاګردان کانکور اخیستله، څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته، بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زبا ابو حنیفه مدرسې ته بزم، چې کابل کې و شرعي مدرسه، زما ډیر شوق و. زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و، په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و، خبرنګار شي ته څه شي غواړي، څه شي مالې ځوانم پاینده کې پانتون وایم، شریعت وایم، بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم، او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم. نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته، عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی، هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وچې دي وزارت معرف لخوا، او یعنی دغه کریکولم او نصاب خدای زده هغه شاګردان هغه ته تلل، یعنی د حکومت په هغه باندې. نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیال دی چې پنځشنبه ورځ وو د څور اومن ته وځس، نو نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه، په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا وشو، مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ. نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ورځ یو ټکونه شو، فایر شو، بیا مونږ بیا زیات شو، بیا مونږ د مکتب رخصت شو، چې کله د باندې وته یو داته پښتني تر دی بانک او پنک سر نګار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه، نو تقریبا دا د ورځ یو لس بجې وي. نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولید، او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې، او بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید. اول ځل چې ما ټک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو،
په دې اړه یو پوښتنه لرم. خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ؟ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً، تاسو څنګه؟
مونږ چې کله کندوز نه شي، مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ د کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم، چې کنه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوب کوله زمون کلی کې کوسه کې دوستانه کې او ته ډیر غوم ډیر خوشینه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي د ودرې داسې ماشومان و چې مونږ سره لوب کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو حتی زه چې کله ورسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه ورسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیا دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و د کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز ته نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو دې ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په ومو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې تاسو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مصطلح کسان ټانکونو بده افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال له سیسر د پارک زرنگار به استقلال له سلطه عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ز دلته ستلم کله د کتاب کارت می درلوده کتابخانه نه کتابونه اخستلار وخت نه ز او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدوم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسكر صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې د برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندي خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سوره ورسته تک دوه یو ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندې کنه د ام د سرک ودغه اوس چرای سيته آمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولید یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واکته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې دا نه ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو وېر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسې کې دا وېر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو دا بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو نور صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینور یعنی چې کوم دي خلق او پرچم سره غنو ارخنه لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې زمون کور کې سه عام او تیوست و سیګور مغه عام که ادي کتابونه ان دي ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجله او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا سبق ترس هم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و حتی زمایا دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د وراسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدله ډېر الکان زموږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځل کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی چې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا او هغه د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې لیدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم تاسو چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له حالت ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
راتوي داسې بیا تقریبا داسې لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پارسا او شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوي او د حکومت پر ضد اوازې وي بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپل ته لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلس کې دوی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زر لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم سن بیا یو ولسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې د جدي په میاشت کې د شپږم جدي هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کې دې شي مهمې لږه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خبرولې اعلان غونډې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو خو شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جدي هغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبله غاصب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتله چې دا د بپرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړ او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا دی یو لسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ اخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندی شوم دی زیونی ول شوم بیا خبر ډیر هغه شوق دانه بیا خبر شیخ شش درک خات کې ز پاتشم بیا کل چرخی تلاړم
څومره وخت باندې وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتشم درې نیم میاشت تقریبا هغه کوم دا اول تر اخره پورې پل چرخی درېم بلاک کوم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نشوی څنګه
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه ونیول شوم د حکومت د ګورو له خوانه چې په هغه کې ډېر ټوته تسلی یافته کسانو د پوهنتون هلکانو یعنی ځوانانو په مقامت حزبي کسان د حزب دیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی مانه تحقیقات شروع کړه او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم او زما خیر دی چې دلته وقت دا د قو د هغه د تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ هو دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه مست نه و آخر نه کنه چې قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخ کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان ایښی و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه یې وهلم ما دی چې وخت زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله بیا کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسې زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وایي څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخی نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و نو هلته چې زه ما قبل قاسم کار هغه کړی وم جهاد کې برخه اخیستې و جب مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غن راته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره ما هم درس مې ویل هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې مونږ خو د افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو مونږ سره و مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون په هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشته فلسفه بیا لته تا ما مخکې فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبو مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دامه زړه د جې به د اردو خپل زده شو یعنی باغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد مو د افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدری سره برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره، یعنی دغه د کمپیان حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. درېومه هغه بیا سیاست سره، ځکه چې افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل، زه په انتخاباتو کې په آخري انتخاباتو کې رئیس جمهوری کې د سولې اسلامي عدالت ټیم اول معاون وم په دغه ټیم کې. دا هغه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بیا بل سره کېږي، یعنی متوازی هم ځي کله داسې بل ظاهر کې داسې کېږي، دا ممکن دی یعنی. دا او بل خبر، آخري خبره کوم ځوانانو ته، جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده، زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد او دی الازاد، موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه زده هغه یو کس دی، که دوی دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده، د ژبو زده کولو کې کنه.
ناتے مزہ ناتے حسن ناتے مجھ پہ پوزنا پرگ دینا